په 1933 زیږیز کال کې په کوټه کې د پښتنو ملت پالانو پر احتجاجي لاریون د پاکستان امنیتي سرتیرو ډزو او مرګ ژوبلې څه پیغام ورکړ او ارزښت یې څه و؟ د دې لاریون پر مهال د ژوبل شوي او بیا وروسته مړ شوي ولسیار مور څه یادونه او خاطرې لري؟ د جمهوریت بحالۍ تحریک چې ایم آر ډي یې مخفف دی څه لاسته راوړنې لرلې وې؟ آیا د هغه وخت ګوندونو اتحاد د جمهوریت په بیا بحالولو کې بریالی شو او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په پاکستان کې جنرال ضیاء الحق په 1980 زیږیز کال کې جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زندانی او بیا وروسته یې په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې ایم آر ډي یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1933 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روان و، نور باندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځینې ژوبل شول. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د دې مرګ ژوبلې، احتجاج او تحریک اثرات او لاسته راوړنې څه وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په 1933 زیږیز کال کې د اکتوبر د لاریون ګډونوال و. دی د آئینی شاهد په توګه د هغې ورځې کیسه کوي.
زه بالکل د دې ګوایم چې موږ له مسجد ځاخه څنګه موږ راوتلو، له دې ځایه ځاخه دا تاوتریخوالی او شور شرابه دا شروع شو، خو زموږ ملګري دونه منظم و، بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي ملګري او بیا د پارټي چیرمین محمود خان اڅکزي په قیادت کې سي بالکل زمریان له سربازان له ټولو علاقو د کوټې مین سړکونه دي، هغه لوی شیاراوې دي، کنداري بازار دي، تراوتل دا چې اوس باچا خان چوک بلل کېږي، دا زموږ هدف و چې پر دې ځای باندې به دا د ولسونو په مخ کې به دا ناره کېږي. نو زموږ له راتګ سره سم چې دي دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې ګولۍ، او دا چې کم ملګري زموږ شهیدان شوي دي، که ولسیار شهید دي، که کاکا محمود شهید دي، که رمضان شهید دي، که نور شهیدان دي، دا زیاتره پر داسې مقاماتو پر داسې ځایو باندې شهید شو چې بالکل هغه محمود خان به د دوی په هدف کې و، په ټارګیټ کې به و. هغه د خدای فضل و چې هغه د ملګرو د ډیروالي او د جلوس کې د خلکو ولوله او جذبه، نو په دې کې دا ملګري ځای پر ځای شهیدان شو، ځینې زخمیان شو.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی او سیاسي فعال وطنپال وای په هغه وخت کې جنرال ضیاء الحق پر جلسو او د بیان پر ازادۍ بندیز لګولی و.
دا د ضیاء الحق مارشل لا و، او په پاکستان کې په هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیز و، د خلکو خولې تړلې وې، هیچ چاته اجازت نه و چې د خپل رائے اظهار وکړي. نو د دې خلاف یو تحریک جوړ کړی و، د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو، او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدی. د جمعې ورځ وه، د کویټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی، نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دی وی، او مارشل لا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و، دا ډېر پرم نه جلوسو.
وطن پال وای هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین و چې پر لاریون یې د ډزو امر وکړ چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څلور غړي ووژل شول.
د هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرل رحیم الدین حکم وکړ چې دا خلک ووژنې. مخامخ په جلوس ډزې وشوې، د نامه د غوټې نه بر ډزې وټولې. په دغه ډزو کې زموږ د پاړې څلور ډېر نازولي ملګري کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه. نو دې خلکو د ولسواکۍ لپاره، د ولس د ازادۍ لپاره، د مارشل لا د تور رژیم خلاف د خپلې جمهوری رائے اظهار کو. د دغه د دې ګناوه بل هیڅ ګنا نه و.
د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان یو مشر ولسیار هم په لاریون کې شریک و. د ده د مور حضرت خور بیبي په وینا د هغه مهال د امنیتي سرتیرو د ډزو ښکار شو چې هغوی د ګوند مشر محمود خان څکزی ویشتل غوښتل.
زما یو څه خبرې په یاد راځي. وایم چې خبرې دي، وایي چې یو دکان خلاص وبلا دکان تروخ کباړی دکان ټکران دکان ول ودی تروختم. یو دکاندار ناشته، یو مجلسی ورسره ناشته. زه گزار سولم، زه چې گزار سولم و دوی ته ویل چې مال ټکی برک ترې ول دکاندار و بل ته ویل ول دغه دی ول باسه باسه داس پی زه کندنی دی داس پی وبغړی ول دغه خبر ماته دی زوره کی دا تاثیر دی د ماته دارش کار کی خور مخ د پښتنو د پاره دا چې مونږ کو خدای هم پښتنو دی ول ماته داس خبر وکړ.
د ولسیار مور حضرت خور بیبي وای زوی یې د پښتنو د حقونو او جمهوریت لپاره مبارزه کوله چې پښتانه پر خپل خاوره په پوره ازادي ژوند وکړی شي. د دې په خبره ولسیار د خپل کور ارمان لاره او بل اخره مړ شو.
ول خور په افغانستان کې مونږ دوه ډیر کلونه تیر کور مونږ کېده په کرایو کې وسیدل. دلته ګلستان ته کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کروسیر خبر کور منس هغه چې درلو نه خورانس ما ورته ویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي. پښتونستان به د ګرد کور جوړ شي، د ګرد کور به جوړ کی، ستا کور به جوړ کی. موږ نه مونږ ته ویل نه ځواني خو ته به څو کاله کار وکړي بس جوړ بس پښتونستان. نو د بو دا ویلې ول ما ویل کور به سور زرون کوم، سور زرون مې نه کیده ارمان د ګورغاډ وروړم ابوسه هغه ورور مور څو قهرمان د خپل ډیرو ارمان وسره ونه دې دی غرد خپل غټو څنګه وسره دا مې ورته لیکلی دی په لوحه باندې.
خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا وای پر ډزو او تاو تاریخوالي سربېره دوی د مظاهره په کولو بریالي شول او د دې اثر دا و چې د ایم آر ډي په نوم تحریک نور پیاوړی شو خو محمود خان اڅکزی روپوشي یا پټېدو ته اړ شو.
دا شانو کې موږ کامیاب شو چې د کوټې پر لوی ښارونو باندې موږ یو زورور مظاهره د پوځي امریت په خلاف وکړه او بیا غو ناغي بعد چې بیا کوم یعنی جرأت په دې ګډ ملک کې پیدا شو او دا غي په نتیجه کې بیا دا سلسله بیا ډېر پراخ شو. بیا خو یې مالډي ډېر زورور سول د سین کې چې کم تر دې د مخه دوی زور زیاتای شروع کړی او شهیدان او مرګونه هغو خلکو سره ډېر یوالي یو جتی وسو. د دې اثرات د پټول ملک ولې دل سمز مو ډیر ملګری بیا بندیان سو جیلونو ته ولاړو. پارٹی چیئرمین پر لپسی بیا رو پوسو په پټه مبارزه کې په کلونو کلونو تر هغه وخت چې بیا د ضیاءالحق امریت قائم وو.
د کوټه لاریون او مرګ ژوبلې او د جمهوریت بحالې تحریک ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې دې تحریک په پاکستان کې جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته څه ګټه ورسوله. په لندن کې د بی بی سی خبريال څېړونکو د سیاسي او ټولنیزو چارو په داوود اعظمي وای ایم آر ډي دا وکړی شول چې د جنرال ضیاءالحق پر رژیم یې فشار راوست خو د دې تحریک اوږدمهاله ګټې زیاتې نه وي.
د ایم آر ڈی خبر وکړو که څه هم داونه توانېده چې د ضیاءالحق حکومت نسکور کی او رښتینې دیموکراسي رامنځته کی، خو یوه ګټه دا و چې پر حکومت یې ډېر زیات پرشر یا فشار واچوي چې ټاکنې یا انتخابات وکړي او ضیاءالحق مجبور شو په 1915 کال کې غیر ګوندي ټاکنې ترسره کړي. او بل ګټه دا و چې دغه تحریک د کیڼ اړخو یا لیفت ګوندونو لپاره یو ګډ پلیټ فارم وو او دوی وکړل سول چې خپل انرژي سره یو ځای کړي او د ګډ هدف لپاره وکړوي او مبارزه وکړي.
داوود اعظمي وای په پاکستان کې تل ټولو کیڼلاسو ګوندونو تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي خو دوی په ګډه تر ډېرې مودې مبارزه نه ده کړې او اکثره جلا شوي دي.
د ضیاءالحق تر مرګ وروسته دوه ګوندونو خپل ائتلاف او اتحاد ونه ساتي او پر جلا جلا لار روان شول. په دې کې درس دا دی چې دوی مبارزه وکړه قربانۍ یې ورکړې خو ګټه دومره ترلاسه نه کړای شوه ځکه دوی آر یو بیا وروسته پر جلا جلا لار روان هغه ګډ دریځ ونه ساتلی شوی. یعنې بیا چې موږ په 1990 کلونو کې وګورو دا ګوندونه په جلا جلا لار روان شوه او انرژي تقسیم شوه او په نتیجه کې شي اخ ګوندونه راپورته شوه. ان د پاکستان د کیڼ اړخ سیاست تاریخ همدا شي چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده، مبارزه یې کړې ده د دیموکراسي لپاره، د بشر د حقوق لپاره، د قانون د حقوق لپاره، خو زیاتره وخت دغه مبارزه جلا جلا کړی ده او کله یو ځای سوي هم دي هغه د لږ وخت لپاره یو ځای سوي دي، له همدې کبله یې ګټه ډېره پایداره یا مستقله نه ده پاتې شوې.
خو رضا محمد رضا دا ګڼي چې د ایم آر ډي له برکته تر ننه په پاکستان کې پوځ مشران د مارشل لا په لګولو کې له تذبذب سره مخامخ وي او دا چې د تحریک جمهوریت پیاوړی کړ.
تر ټولو لوی ګټه دغه رااله چې دا چې بیا وروسته شي، یعنې دا پوجانو د مارشلاو ته یو قسم د دې باغ خو که څه هم تکرار شو دا شان بار بار، دا هغه په دور کې په نیمې په لسیزه کې څلور واره دوی منتخب حکومتونه ونړول او بیا له هغې بعد دا چې د جنرال مشرف مارشلاو ولګېدله، که څه هم هغه مارشلا بیا دورې بې اثره وه، ولسونو په دې کې نه خوف لرنه ویره لرله دغه اثرات، او بیا بالاخیر چې دا اوس اتلسم آیني ترمیم دی. که زه دا ووایم چې په دې ملک کې په لومړي ځل باندې په آئین کې د قومونو او د ولسونو چې یعنې هغه نیم جمهوریت کم از کم په آئین کې رالی، او بیا که د قومونو د صوبو خود مختیاري ده، نو موږ دا ویلی شو چې نیمه صوبایي خود مختیاري پر وسایلو باندې په قدرتي وسایلو باندې نیم ملکیت، او داسې یو سړی ویلی شي چې هغه دور اوس پیل شو چې کم لوی لوی نکات دي د قومو هغه چې پاتې دي د هغې دپاره دا لاره هواره شوله، او داسې حالت رالی چې اوس پوجونه او مارشلاګانې دا اوس خوف لري دا ویره لري، او ولس دونه منظم دي دونه زورور دي چې دا څوک جرأت نشي کولای چې په څرګند ډول باندې په مارشالا لګي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال زیاتوي د دوی د ګوند د نننی سیاست بنیاد د هغه وخت پر مبارزه ولاړ دی.
زمونږ د نن بنیاد د هغه دور په مبارزه ولاړ دی. مونږ چې دا نن هم په هر حال کې د جمهوریت د ولسواکۍ د ولس د خلی د آزاده، د اغوی د فکر د آزاده، د اغوی د قلم د آزاده خبره کو، د قانونو برابری او سیالي غواړو، دا د دغه شهیدانو او د بشمیر غازیانو د هغه مبارزه برکت دی چې مونږ ته داسې لار روښانه کړی ده چې زمونږ د پاټه زمونږ د ځوانانو د سازمان د هر مرګري په دې خبره سر خلاص دی چې هیڅ د ټوپک خاوند، هیڅ د تورو غټو بوټانو خاوند پوځي دریشه کې هیڅ کله نه منو، په هیڅ صورت کې نه منو. دا زمونږ د هغه شهیدانو سره، د هغه غازیانو سره قول دی، ځکه مونږ هر کال په 1 اکتوبر د هغه شهیدانو ورځ لمانځو.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریز لري چې د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر 1 د ګوند غړو له وژل کېدو او ژوبلېدو سره دوی تر ننه د جمهوریت او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې جوګه ګرځېدلي او تر څه حده یې ځینې وسایل هم ترلاسه کړي دي. شنونکي هم د هغه وخت سیاسي مبارزه اغیزناکه بولي. دا نننۍ خپرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې بواوري چې د پښتنو پر اوږدې سیاسي مبارزه سربېره تر اوسه دوی ولې لخپلو ځنو مهمو حقونو به برخې دي، او آیا د ایم آر ډي په سیر تحریکونه نن مناسب یا موزون دي او کڅنګه؟ اوس له تاسو اجازه غواړو په مخه.
جمهوریت